وخت په کابل کې د سهار 8:30 شوي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په کابل کې د اهلي هونتو پر عبادت ځای پرونی برید غندلی. ښاغلي بینټ نن سهار په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند او عبادت وکړي. هغه زیاته کړې دی په کابل کې په سکانو او په کندوز کې پر صوفیانو بریدونه غندي او غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید په مذهبي لګاکیو د سیستماتیکو بریدونو مخه ونیول شي. د زابل اړوند د نورک په سیمه کې د فیلډر او ټیلر موټرو ترمنځ ټکر په پیښه کې 15 کسان مړ شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي چې 15 تنه وژل شوي په شاجوی په روغتون او د نوري بیا د زابل په ولایتي روغتون کې دي. د مقاومت جبهه وایي د طالبانو د هغو اسیرانو تبادلې ته چمتو دي چې په وروستیو کې نیول شوي دي. د جبهې پرون په یو اعلامیه کې لیکلي که د سره صلیب نړیواله کمیټه مرسته وکړي دوی حاضر دي دغه اسیران تبادله کړي. د مقاومت جبهه د طالبانو پر وړاندې یوال جنګیدونکو ډلو ګڼل کیږي. په بنگلاديش او هند کې د پشکال تر بارانونو وروسته سیلابونو لږ تر لږه 140 کسان مړ کړي دي. چارواکو پرون شنبه وویل چې د سیلابونو ویجاړۍ هم پیښې کړي او په میلیونونو کسان لاله هند کړي دي. که څه هم په بنگلاديش کې وخت نا وخت سیلابونه بهیږي خو متخصصان وایي په وروستیو کې اقلیمي بدلون د دې سبب شوی چې سیلابونه ناڅاپي په شدت او زیات وبهیږي. او پرون په سلګونو کسان د اوکراین د پلازمینې کې فدوه ساحو کې سره راغونډ شول او د رومان راتشونی پر مړینې ویر وکړ. دا د اوکراین هغه فعال دی چې په 2014 میلادي کال کې د غرب پلو انقلاب پر مهال د خپلې مبارزې له امله زیات مشهور شوی و. دغه 24 کلن فعال د جون میاشتې پر 9 د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو خلاف په جګړه کې ووژل شو. مننه چې ازادي راډیو اوري او په د خبرونې پاتې برخه کې د درسي ساعت خبرونه خبريږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. د درسي ساعت نننۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. په خیر راغلی. نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون درسي ساعت دی. په نننۍ خبرونه کې دوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسیږي. یادونه کوم چې د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو څخه اورئ. پسر کې دوم ټولګي درسي ساعت. په تیر درس کې مو ولوستل چې نوح علیه السلام د خپل قوم له نافرمانۍ وروسته د کښتۍ په جوړولو سره د انسانانو ترڅنګ د ژویو یا حیواناتو د ژغورلو په برخه کې یو ستر انساني مسؤلیت ادا کړ. نن به د ابراهیم علیه السلام او د ته د خدای ورسپارل شوی مسؤلیت پر ځای کولو په برخه کې د هغه تاریخي هڅې ولولو. په نننۍ درس کې ښوونکی هڅه کوي چې د ابراهیم علیه السلام د قوم د اوسېدو یو شمېر مهمې سیمې راوپیژني او په دې سیمو کې رامنځته شوې تاریخي پیښې به یو په یو راته بیان کړي. د درس بشپړ بیان له ښوونکي اورو.
بین النهرین او ابراهیم علیه السلام د ډېرې پخوا زمانې څخه راپه دې خوا هغې شنې او حاصلخیزې سیمې ته چې د دجلې او پیرات د سیندونو په منځ کې پرتې دي بین النهرین ورته وایي. دا سیمې چې اوس د عراق په نوم یادیږي زیاتې اوبه، روښان لمر او خورکشه خلک یې درلودل چې د 2000 کلونو راپدې خوا یې پکې ژوند کاوه. لیکنه او کرنه د لومړي ځل لپاره د همدې ځای څخه پیل شوله. د پیرات سیمه کښته برخه کې د سومر سیمه وه. سومریانو د لومړي ځل لپاره ښوونځي او کورونه، ښارونه جوړول. د ډبرو او مسو څخه ځانونه ته لوښي جوړول. سومریانو په خاورینو کورونه کې ژوند کاوه. د چولو اوبه له څاګانو څخه په لاس راوړلې او کال یې په 12 میاشتو ویشلی وو. اوس راجو میخیلیک ته چې میخیلیک چیش دی. سومریانو د لومړي ځل لپاره لیک منځته راوړه. څرنګه چې دا لیک درې غوږې میخ ته ورته وو نو ځکه د میخیلیک په نوم شهرت وموند او د میخیلیک په نامه مشهوره سو. میخلیک چې د نړۍ ډېر پخوانی لیک و په خامو خښتو باندې لیکل کېدی، وروسته بیا همغه خښتې د لمر په واسطه وچېدلې او په کتابتونونو کې ساتل کېدلې. میخلیک له راسته لاس څخه لیکل کېدی لکه زموږ پښتو خط چې لیکو. اوس ځینې هغه لوی کتابونه چې پر خښتو باندې لیکل شوي وو د سومر څخه لاسته راغلي دي. په سومر کې مهم ښارونه جوړ شوي وو لکه لارسا، لاګاش او اور. دغه د دې درې ښارونو چې په دغه نامه سره نومېدل، اوس دغه ښارونه ټوله وران شوي او یا هم خراب شوي دي، د منځه تللي دي. درېیمې موضوع ته راځو، د بابل حکومت. د سومر پاچاهانو پر خپلو همسایګانو باندې، یعنې خپلو ګاونډیانو ښارونو باندې حملې کولې او د نور سیمو د نورو خلکو سیمې به یې نیولې. هغوی یو مذهبي لارښوونکي وو، یعنې ځانونه د ښار خدایان بلله او د عبادت ځایونو په جوړولو باندې یې ډېرې پیسې مصرفولې. د سومریانو له منځه تللو سره په بین النهرین کې نوی حکومت منځته راغلی. دا حکومت د بابل په ښار کې چې د پیرات د سیند پر څنګ پروت و منځته راغلی. د پایتخت خلکو پر ځان باندې د بابل، یعنې د خدای د دروازې نوم کښېښود. د بابل معنی د خدای دروازه، دوی پر دغه نوم پر ځان باندې کښېښوي. بابل یو لوی ښار و چې یادونه یې په پخوانیو کیسو کې ډېره سوې ده. همورابي د بابل له مشهورو پاچاهانو څخه و او د بوتانو عبادت یې کوي. هغه پر خپلو ګاونډیو یرغلونه کول، یعنی پر خپلو همسایګانو هیوادونو ملکونو باندې یرغلونه کول. خپلو خلکو ته یو قانون جوړ کړی و او هغه د ډبرو پر، یعنی پر ډبرو باندې ولیکي او خپلو خلکو ته وویل چې دغه قانون به عملي کوي. د حمورابي قانون ډېر کلک او سخت و. د مثال په ډول د دې قانون په بنسټ کې که کوم زوی خپل پلار وهلی وای، یعنی په چکا، یعنی په سوک، د هغه زوی لاس یې پرې کېدی. که چیرې کوم خټګر یا بنا کور جوړ کړی وای او وروسته هغه کور نړېدلی وای او د کور خاوند پکې مړ شوی وای، نو خټګر هم دغه مړ کېدی، یعنی وژل کېدی. د هیواد حالت ډېر خراب و. پاچاهانو ځانونه خدایان بلل او له خلکو څخه غوښتل چې د دوی عبادت وکړي. د خلکو ترمنځ جګړې هم دوام درلودې. غریب خلک دا جبري کارونه، یعنی په زوره کارونه، د اوږدو جګړو له امله ناتوانه سول په دې جبران کارونه کول او جګړې یې پکوله.